په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو بل یو ساعته خپرونه پیل شوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې ادارې اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه راپور تر خبرونو وروسته راځي. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوابه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایي سناوله روحاني ازادي راډیو ته وویل
قوتای هوایي
ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 1.5 مورچې ویجاړې شوې او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکۍ حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازدیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبه پورې نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پېښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کېده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 28 پیل شوه. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړی 3 کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرونی حمله یوه اسلام پاله تروریستي حمله بللې ده. بلخوا د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلولو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د اظهاراتو شدت زیات کړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ډزو ټپي سوی دی. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشرۍ د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې په ورځ په کووینونس ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر له شپږویشتمې نېټې راهیسې په دفتر کې نه و او د جمهور ریاست له کارکوونکو سره یې وروستی تماس درې ورځې مخکې و. د دې هېواد صدراعظم بویکو بوریسوف او د مرکزي بانک رئیس یې دمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هېواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هېواد کې تر اوسه تر 45,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه ښکاره کړې ده. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیارلس ناڅېړل شوي پیښې په تیرو لسو کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلادیش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خپرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هېواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي رسما حاضرېږي چې دعوا وکړي، کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ وخونه دي، دا د طالبانو، د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا څلور خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي له شپېتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2000 کال په لیست کې دولس هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شوو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې دولس هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست او اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزي محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزي محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یوه کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبرن رینګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لږ تر لږه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل ان.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې ساه ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید ګزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډېر روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د انیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغو کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د انیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او برید یې غندلې.
په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي. په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغېز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپل خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بېساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له لاتیني امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کرونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500 تنه وژغوري. دا څیړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څیړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر څه باندې 2,500 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غني فاوري دو ساسي هرکلای کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنگ جاج مخکتنی تزنگری کرده.
فرهنگی سرین پا برخه که ده مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو خپل زنگری نقش را کرده.
او پا روسته برخه که با زرپانه واوری.
موری ده حقی پلور منده کرده، پا ورخطایی سره پختنه وکرده. والوری سخبره ده، والی سپی خشوی.
آزادی راژیوی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل دوه ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دی خو د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې ورسیو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د څلورو کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګي مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه ساحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کرونا وبا له عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړه، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستي او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو تر بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخې د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ دریچه بسوی فرهنګ مردم مخکتنې ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم او هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شئ او د فرهنګ جاج او دریچه بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخې ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلې دي او په یادو کتابونو کې ولسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی در حبیب صاحب تا چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس و یو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخته البته پانس وند وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لټولو ملمنو نه چې راغلي او دلته موږ سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیستې ټول نه مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تأسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازد و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورنه و طولانیز و استونز و در رسپرر و سرر و سربیر در شز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سرینه پا برخه که در مسئول رسانه پتوگه آزادی راژیو خپل زنگر نقش را کرده. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبرونه در آزادی راژیو در دو دیر شو اخبرونه سخه هر اخبرونه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فولکلور سیره نپکی کیگی او در آزادی راژیو در دو لسات و نشراتو پرلر که اخبرشوی او اوسم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم با موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ در انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پر برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواهی لمنزتلولو پر درشل کدی او لرغون فرهنگون را دیدون کدی. نو پده او روسته او که ازادی راژیو و پتیل چه در جوان پر شیبو که خبروانه پر کتابی بنه دیو علمی او سیرنیز لاسوان پر توگه در چاپ پر گانه سنبال کرد. دا کتاب با در فرهنگ تاریخی عبادات و فولکلور او هنرسیلون کل پاره لا دیره او کرا سیرن لار حوار کرد. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در این عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شود نمیشه. بیا هم لطاستور و استادان و سرونک و فرنگیان و هنرمندان و زیاد منو نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخر لره او وقتم بسل دیر زیاد منو. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکوه ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستې دي ادواړه چې درې دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جال یوا بشپړ نمایندگی کوي او من د تا کتاب ارزښت زمونږ جامعه د ټولنې لپاره یو ارزښت کار بولو. دا کتاب چې د سالور سوا او اویا مخلری په سالور سوا او اویا مخونو کې چاپ شوی دی. البته چاپ چاري تورې په خټوګه سره سره رسیدلی دي. دې کتاب ارزښت زمونږ لپاره، زمونږ د پښتني ټولنې لپاره، د افغاني ټولنې لپاره داسې یو ارزښتناک کتاب دی چې د زمونږ هغه فرهنګي دودونه، هغه فرهنګي مسایل چې مخ په ورکېدو دي، یعنی د نن سبا د خلکو د ذهنونه ورکېږي یا خلک ورسره ناشنا کېږي، باید داسې یو کتاب دی چې د راتلونکي لپاره د خلکو د فرهنګي میراث په توګه خلکو ته، یعنی ځوانانو ته او راتلونکي نسل ته پاتې کېږي. نو دا داسې یو ارزښته کتاب دی. البته دا کتاب ښاغلی محترم محبوب شاه محبوب په دې باندې کار کړی دی، خواري کړی ده، څلور کاله دې باندې زحمت ایستلی دی، چې البته دی د دې کار د قدر وړ دی او د افغانستان پېژندنې لپاره یو مهم او با ارزښته کتاب دی. په دې کتاب کې هغه فرهنګي مسایل، هغه دودونه، هغه مسایل راغلي دي چې هغه زمونږ د فرهنګ یو ډېر مهم توکي دي. په دې کتاب کې موږ ګورو چې مهمه خبره چې ما دلته نوټ کړې ده، هغه دا ده چې د زیات پښتو متلونه په اجتماعي لحاظ باندې، چې دا هم اجتماعي او ټولنیز ښېګڼه لري او ډېر زیات ارزښتناک کتابونه دي. مثلا مسائل متلونو کې موږ لرو چې ډېر قسمه متلونه دي چې هغه د ژوند د ټولو مسایلو، د اجتماعي مسایلو، د ژوند د ټولو مسایلو سره ده مرسته کوي او خلک د یو ښې لارې ته تشویقوي. یا داسې ډېر مسایل دي په متلونو کې. همدارنګه په فرهنګي مسایلو کې چې ځینې رواجونه یا دودونه دي چې هغه مثلا د خلکو د کار او د زحمت او د دغه پورې اړه لري، مثلا په لاسي کارونو کې د ښځو د لاسي کارونو چې هغه ډېر نایابه دي، او نن سبا چې تخنیکي مسایل رامنځته شوي دي، ډېر شیان دي چې د خلکو د یاده وځي، مګر دا داسې یو کارونه دي چې کوچیانو یو مهم چې د دوی د جامو، د دوی د کلتور، د دوی د فرهنګ، د دوی د رسم و رواجونو په یو بل هغه دی چې موږ ډېر یعنی ښه دغه راکوي، ارزښت لري. نور تاریخي آبدات دي چې په افغانستان کې منګسونه تاریخي پخواني تاریخي آبدات لرو، هغې کې ډېر شیان دي، مثلا موزیمونه، مثلا موزیمونه دي، یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي آبدات دي چې هغه مخ په ورکېدو دي، مګر د هغې ساتنه د هغې دغه په دې کتاب کې دي ټولو ذکر مثلا راغلی. مثلا د ځینې زیارتونه دي، د هغوی په شالید دی چې په هغې زیارتونه په څه معنا باندې دغه شوي دي. ښه، نور بعضې مثلا د موسیقي په برخه کې، هغه موسیقي پښتني اصیله موسیقي چې د پښتنو د دود او د کلتور سره مثلا د حجرې او د ډېرې مسایل دي چې مجال شته، چې دا ورو ورو مخ په ختمېدلو، خو دا هم پکې راځای شوي دي. او غیر د هغې نه ځینې ټوکې ټکالې دي، بل د سفر او د مسافرۍ مسایل دي. نور خو په مجموع کې د پښتنو هغه ټول فرهنګي میراثونه پکې خوندي شوي دي، چې البته دا کتاب زمونږ د فرهنګ د میراث د ساتلو لپاره یو با سخت کتاب دی، چې د دې نه مخکې داسې کتاب تروسه پورې چاپ شوی نه و. او البته لږ کارونه شوي دي، خواره واره کارونه شوي دي، خو دا کتاب چې نن زمونږ په لاس کې دی، دا یو با سخت کتاب دی. او دا استاد محبوب چې هغه کومې هلې ځلې کړي دي، دا د قدر وړ دي. او دته موږ د لا زیاتو بریالی جبونو هیله کو چې تاسو دغه کار ته دوام ورکی او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکی. البته مونږ ډیر مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډیر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را وبخښله.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علومو اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولیده زه ډیر خوشحاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علومو اکاډمۍ ته راغلی او مونږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلی شاید دا ځینې خلک وانه وري او دغه راډیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما وویل که کیدلی شي چې دا ته راټولې کړې او کتابي په بڼه ورکشاپ کې بیا څه وخت وروسته شکر دی دغه کتاب چاپ شو. بیا لړۍ نو کتاب بیخ کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو عنوانونو باندې غږېږم او نوبت بیا نورو ملګرو ته ورکوم. لومړی خدا ده چې فرهنګ جاج باندې ارواښا د اکاډمي لایق تقریر لیکلی دی ډېر تقریر لیکلی دی او خوښ په دې شوم چې لایق صاحب په خپله په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا په ولسي ادبیاتو کې ډېر کار کړی دی او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي راډیو عمومي رئیس هغه پې باندې لا یاداش کړی فیصل بارا صاحب زیر اعظم ځینو ته کتاب ډېر مهم دی. دومره کتاب مهموالی ده چې تصور نشي کولی ځکه چې ډېر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دی دی چې دغسې فرهنګي مسایل چې د مونږ نه بیخي بالکل غب دي. مونږ خو جګړو داسې کړي یو چې هر څه را اخیستي دي فکرونه مو بیخي بدل شوي دي او فرهنګ مونږ ته ډېر مهم دی. یو څه چې ما پخپله لیدلی دلته کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم کوي. په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرمۍ کې راغله نو دغه د سلطان پور چینو کې دا مونږ نور افغانان مسلمانان چې دي هغه اوبه ډېرې یخ دي دغه ځای ډېر ښه ځای د غرمې مهال د ټول خلک ورځي او هلته دغه د ګرمۍ له وجې نه هلته لامبو کوي دوی. یعنی دا ډېر مهم مسله ده د سلطان پور په چینو باندې غږېدلی ده چې دی خلکو ته کړي دي. بل دا چې دا د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی دا د غرونو استوګنه دا ډېر مهم دی ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې یو رواج دی چې ټولې زراعتي ځمکې خلکو ونیولې او په غرونو کې اوسېدل نه خوښوي. د غرونو د اوسېدلو ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې هلته نم نه وي. لومړی بله خبره دا ده کله چې باران واوره وي هلته بیا خټې دا شینه نه وي. دا ډېر مهم مسایل دي چې نو باید چې مونږ خپله زراعتي ځمکې دا وساتو او په غرونو ته کېدلی شي چې په غرونو کې اوسېږو دا ډېره مهمه ده. بل دودیز یا یوناني طبابت په باره کې چې مقاله راټوله شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګانې راغلي دي چې طب هغې نه محروم شوی دی او طب نه شي کولی چې هغې ته رسیدګي وکړي. تر ټولو ښه هغه بېلګه یې دا کرونا وایروس ده. بل ګودر ډېره مهمه مسله ده. ګودر هاته مونږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی. هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټې راوړي له کورونو نه هلته سره خوري میلي کوي د یو عالم قصې هلته سره کوي. یوه بله مسله چې مونږ باید چې دا خوندي کړو او مونږ سره وي د فرهنګ په وده کې ډېر دا مرسته کوي مونږ سره. هغه د دوتار استاد هغه کړی ده چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپلو فرهنګي مسایلو ته نه یو متوجه. یو څه وخت مخکې د رباب ایرانیانو له مونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني آله ده د موسیقۍ دا ایرانیانو په یونسکو کې زمونږ نه ثبت کړ او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا د مسلې د کتاب کې راوړي زه پرې ډېر خوښ شوم. دغسې ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې مونږ هر څه لګیا یو له لاسه ورکوو دا جګړې داسې کړي وو چې دغه مسایل دي. بل خبره دار چې د کوچانو په باره کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو سیاه خلک دي چې تمدن نه لري خلک دي او یاد چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډۍ خو رواجونه لري دی واده کله چې د کوچي واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رمه کې یاد شپې هم پورته نه راځي. یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي. دغه مسایل باندې خلک به شي غسی بل مسئله چې ما په ډیر هغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي راډیو کې اوریدلې مو اوس مې چې تاسو ډیر خوشاله شوم. یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طيبات څخه ګټه ورسېږي د حوصله مندۍ نه د اخلاق نه به خلک متاثر شي. بل خبره چې لومړنی ورستنی عنوان د چیزی تاسو وایي ما نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي. یعنی نورستانیان چې دي اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې چې اوسېږي ځان اشراف بولي، هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي، هغوی حکومتونه درلودله. نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري. زه به کومه ووایم، فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکارانو ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه. دا کتاب زما داسې هغه دی چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی، یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک، او بل خبردار چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره دې زمینه برابره کړه. په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله، ډېرې ښې مقالې دي نور هم سم کې لیکل کېدلی شي. نو استاد محبوب ته تبریکي وایم، ازادي راډیو ته تبریکي وایم، او یو یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي. زه یوه بېلګه درکوم، په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون کړې ده. یعنی دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کوي دا په کتابي بڼه باندې چاپوي. هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده، هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي، او هم د خلکو ضرورت ده. ډېره ډېره مننه تاسو نه.
ډیره زیاته مننه د تاسو نه. خو رابه شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی، د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه.
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته. په لومړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیره مبارکي وایم. فرهنګ جاج کوم بریده چې ما ولسته څو شیان ډیر زیات مهم دي. یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی. د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راړول او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو دروند کار دی، یو سخت کار دی. تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوسته استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی، او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلن وکړي، څنګه اصطلاحات علمي کې ځکه د راډیو اورېدونکو عموما عام خلک وي، کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي. په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي. ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي، یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري. مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو، یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو. زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه پدې، ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډیر نو وخت او ډیر یو مهم اړخ د دې راس پړلې وو هغه دا و چې ولې مثلا په داسمونګه ټولنه کې یزمون په وطن کې کټ یو ځای لري، ځکه لري مونږ په وچه کې اوسېګو، دلته د خزنداو، دلته د نورو هغه حشراتو چې هغه زیان رسون کې دي، خطر تر بل هر ځای زیات دی. لدې کبله خلکو کټ غواټ کړي، یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو علت پیدا کول دا ډېر مهم دی. دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځېدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځېدل دی. په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړه وو، استاد سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي، د خلکو نظریات وړاندې کړي، یو بل ډېر خو ارخی چې د دې راس پړلې وغدا او چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی. هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي رسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه 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 نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات و. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی، یعنی وخت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میداني تحقیقات ډېر کم لرو. میداني تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېرو کتابونو نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو لپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه وي. خو د میداني تحقیق یوه ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کېږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میداني تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې په اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنی دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلې هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخینې پسې ګرځي باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانې جنګونه وي، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ وي. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغې د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې جرنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهمې. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولې بدلیږي، یعنی نوښتونه تمدنونه چې دي هغه هیڅ کله په یو حالت کې نه وي. تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلوي او هر رنگ یې مهم وي. دغه رنگ باید خلکو ته وښودل شي، دا باید خوندي کړل شي. په دغه کتاب کې دغه یو هڅه شوې ده او زه ډېره زیاته مبارکي وایم استاد محمود شاه ته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغسې خپرونې جوړې. او بیا دا تر ټولو ښه کار دی چې دغه خپرونه کتابي بڼې ته راځي او بیا دومره خوري ورسره کېږي چې هغه کېدلی شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو دپاره یو بنسټ شي. او بالکل زه دا په دعوې سره ویلی شم چې دغسې کتابونه دا زمونږ سبا ورځ دپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تېره زمانه زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي، دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډېر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه. د خبرونې په دې برخه کې دوستانو، دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خپرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاست وایم. او په خیر راغلی دوست صاحب خپرونې ته، ستاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډېره زیاته کور مودان، زه ډېره مننه کوم له اول د ازادۍ راډیو له مشرانو کور ودان چې زموږ د ترسی او اثر په رامنځته کولو به البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه اخیستې. کور مدن ډېره مننه کوم. بله مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم، ځکه چې په دغه برخه کې ډېر کار کړی. یوازنی ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو، د ټولو مبارکي ورته وایم. لاغو خویندو مننه کوم چې د ریژبې ته کار کړی او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. رازم او فرهنگجاج ته، په فرهنگجاج کې ډیر ښه مسائل که موږ تاسو وګورو. فرهنگ د افغانستان په دغه سي حالت تر رسیدلی چې پر ځینو یاد جګړو د وجه یا مثلا د هغه ټولنیزو نابرابریو له امله ځینې شیان له ورکېدو سره مخ دي. استاد دغه شیان ثبت کړل او ښه کار یې دا کړی دی چې دا مستند دی. مخکې زلان صاحب خبرې پرې وکړي، ساحوي تحقیق دی استاد تللی دی، د هغه خلکو نظریات یې راخیستي چې هلته دوی په ساحه کې دي، او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارت راخیستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی. نقل قولونه چې دي او دغه شي دا شی مستند کړی دی. زه په ډیرو شیانو نه غږېږم، غواړم چې دومره ووایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لابنۍ معرفي شوي، د هغوی په اړه باندې روایات چې دا ډېره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردي غوث یو زیارت پکې معرفي شوی دی، دې ته به خلک تله د بندونو لپاره چې زیړی دغه کوي بندوي که نه. دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندی ساتي. دا ډېره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د زلان صاحب سره په دې اړه باندې بحث کړی و چې زموږ فرهنګ څنګه خوندي کېدای شي. کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تلل یا یې نظر ماتول. اوس هم ډېر خلک په نظر ماتې باندې هېڅ عقیده نه لري، وایي چې نظر ماتول څه. خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې اوس هم ورته موږ ډېر د نظر ماتول ډېر منظوم ادبیات زېږولي دي. مثلا که موږ وایو چې د پښتو ټپې ته سر واښکاره کوو، هلته ډېرې ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې ورته اشاره کړې، ټپې راخیستې دي، لنډۍ راخیستې پکې چې د کشمالو منجله وکړه چې خوشبوي دي د منګیله بې خزینه. دا ډېره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو، څنګه دا کتاب ترلاسه کولای شو، څنګه خلکو ته رسولای شو. دا کار باید استاد وکړي او دې تر څنګ چې دا محدود پاتې نه شي که پراتونکي کې پکار کوي، دغه شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي. ویل ولي که موږ د راتلونکو لستونو په اړه فکر کوو، ډېر شیان دي چې هغوی راسره ښایي ونه مني. په دغسې مستند یو شی وي، موږ هغو ته ویلی شو چې دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور و، دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډېر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د دې تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله په کې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت نور هم لوړ کړی دی. زه اوس تاسو د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، د دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، د دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي، او داسې او فهرست پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي او کتاب ګوري، بیا مهمه ده چې فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخ ته لاړ شي، ډېر ښه کار به وشي. تاسې د مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی او له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ته اخلم. پورم ودان بیا هم د ازادي رادیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد بیا دې مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لرې لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشي د لرې لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشي. ټول چې امیغا غوري ټولو ته سلامونه، اونې کې هیله وړاندې کوم. خوشحاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغه کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کیږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کیږي. ما ته خپله دغه کتاب راورسېد، یو څه فکر مې و چې یاره که داسې د زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یو ډالۍ ده. وخت په تېرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې مونږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونو، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا مونږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. مونږ هر څه کورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زموږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدۍ کې و، چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سیزو. ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي، هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر دې خیر ویسي، کور دې ودانی. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زمونږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زمونږ کلچر راواخلي، زمونږ دود دستور راواخلي، او هغه موږ دې زده کړو، او بیا زمونږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه، خو ورپسې دوام فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغه کې زمونږ خپل کلچر و، زمونږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. زمونږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زمونږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زمونږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه دغره بوټي شدید دغه بوټو نمونه می پکې خسته دي دغه بوټي هغه بوټي چې مثلا اوس موږ نمونه نه پیژنو او هغه دغه ټول بوټي دغه شیر کې دا نمونه راخسته ترسو وای دغه نمونه د وخت کې ردو سره خلکو د ذهنونو نوځي نوې نسل بیا په دې نه پوهیږي مبد خاطر په شیر کې راوستي چې څوک په یو وخت دغه شیر رول ولې بیا په ریسرچ کې وګوري چې را مثلا دغه بوټي شي وو یا مثلا دا څنګه وو چې شي وو شي نو په دا خاطر باندې دغه فرهنجات کتاب کې ما ولستل چې د افغانستان صاحب په اړه کې ما ورېدلی او داغه مکمل قصه راوستي دا چې خلک داغه په اړه کې څه وایي د سیمې خلک هغه خلک شامل ته دي هغه په دې اړه کې څه وایي دولۍ مثلا چې مونږ لرو هغه په شعر او شاعرۍ کې ګوره دولۍ شاعرانو ډیر یاد کړي د خوستون دولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر ګل پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرې دوه سره شاید نور هم سبل ډول لاړ شي پګړۍ دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې زورغلای ما او د چوارغلم ومی دل ومل وستل ماته ډیر فند راکړي او زمبیا استاد دې باندې خواري کړي دغه ډیرای وسته په دغه کتاب کې د وخت ډیر دوه سره زما د استاد نه د نور لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله دا غاړه څوک چې لیکنې کوي هغه به دې برخه کې لګنوري هم خپل لیکنې وکړي ترڅو زمونږ دغه خپل خوږ فرهنګ چې مونږ یې لرو او مونږ یې نور خلکو ته ورسو مونږ فرهنګ باید نور خلک وګوري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې مونږ په خارجي هیوادونو کې کوم ځای کې چې کله مونږ خپل لباس وکړو خپلې جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوښیږي صفت ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر ما زیګر یو کوټ د کور په سر واټر پم جوړ کړ ډیر مننه ژوند دی وسه
ډیر زیاته مننه از هڅه په د تاسو نه کو راو شو دي ته چې د خاخلی محبوب شاه محبوب خبري په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زړه څنګه وایم بیا په پاکی له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سزرونی نه همدارنګه استاد ګلزاد او هغه ملګری دوستان چې دوی سره په پروګرام کې ونډه واخیسته کوری ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیره زیاته مننه او دوستانو د تاسو هم ډیره زیاته مننه کو ان شاء الله چې د دې شاهدانو اوسې پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسه وار را رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته وښوک شو چې تاسو لپاره یې کومه نوې کیسه راوړې ده
زرپانا پوباکس کې موګک انجلې لکوره ووته او پوکوسا کې تا وشوه ناسا پای په یاد شول چې ته هغه د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزکی چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه وا لورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږک و ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس راکړه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګري په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغه په مایوسی سره مورته وکتل او وی ویل دا می ملګری را کړای خو خوړلای بدی وو خو له یاده می ووت. مور بنجلی ته وویل لدی نو وروسته دی کورت په بکس کې کی نه دی کنه دی موږکانو خوراک بشي. جلی وویل ښه ده مورې اوس مې دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مور وویل ښه ده دا دی اوس یې پاکوم. مور یې بکس پاک کړ او هغې ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. که څه هم چې دوی څو ځله خپل کور کې د موږک وژونکي کیمیاوي موادو څخه کار واخیست خو لا هم د دوی په کور کې ډیر موږکان ول او دواګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغې د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځانه سره یې تصمیم ونیوه چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نه ږدي، ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.